있는 아우아지아.
는 아우아지아.
السلام علیکم درنوریدونکو په خیر راغلی ستړي مشه زيبا خادمیم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده نن اوازیت پروگرام اوري په نن اوازیت پروگرام کې معمولا په خبرونو رپورټونو علاوه هم د غرض مرکه هم خبريږي یو شمیر افغان پوځیان د زدکړو د پاره د اشرف غنی د حکومت په وخت کې هندستان ته سول شي وو د زدکړو د فراغت نو وروسته اوس دا کسان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ځین نور هم همدغسي مشکلات شته دی په هند کې د افغانانو سره یعنی افغانان مشکلات لري خود دې او ځین نور رپورټونو نه مخکې راځي اول د دې ساعت خبرونه ووري ورسره رپورټونو ته ادامه ورکړو
ویان سید سلیمان شاه د سور صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی د نړۍ پر هیوادونو باندې غږ کړی دی چې د افغانستان د طالبانو اسلامی امارت له نو چارواکو سره د تفاهم او مفاهمې ته ورسیږي کنونو د طالبانو له مرستې نه په غیر به نړیوالې خیریه موسسې ونشي کولی چې سږ کال په ژمي کې د لوږې له امله د بشري ناورین یا بحران مخنیوی وکړي او یا د دې ستونزې د حل لپاره دایمي حل پیدا کړي د سینن تلویزیونی شبکې د بخبرو امریکایي سرچینو له نقل قوله نن د شنبه په ورځ د اکتوبر په درشتمه ریپورت ورکړ چې امریکایي چارواکي د پاکستان له هوایي حریم نه په استفاده په افغانستان کې د نظامی او استخباراتي عملیاتو د سرته رسولو په منظور له پاکستان سره د یوې موافقتنامې لاسلیک کولو ته ورنږدې شوي دي پاکستان هم په دې منظور له متحده ایالاتو سره د یوه میموریم اف انډرسټینډینګ یا د تفاهم لیک لاسلیک کولو سره علاقه ښودلې ده د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف وای روسیا په دې باور ده چې په افغانستان کې یوازې هغه وخت یوه پایداره سوله رامنځته کېدای شي چې د ټولو سیاسي او قومي اړخونو په ګډون یو همشمول حکومت تشکیل شي یو شمیر افغان نظامی افسران چې د پخوانی رژیم په دور کې هند ته د نظامی زده کړې د حاصلولو په غرض استول شوي دي ځینو یې له امریکا غ اکثره د مرکو په دوران کې د خپل غیر یقیني سرنوشت په باب اندېښنې څرګندې کړې دي د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چار د وزارت ویان عبدالقهار بلقی وای کوم افغانان چې پاسپورټونه او ویزې نه لري ولو که ماشومان هم یې د ډیورنډ له کرښې اخوا د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې ته اوښتې نشي دا وخت په زرهاو خلک په تورخم کې بند پاتې دي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلې دي هیله لري چې په راتلونکو څو ورځو کې به وضعیت عادي شي او توقع ده چې بله میاشت به د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې 300,000 کمکیو ماشومانو ته پولیو یا د ماشومانو د فلج واکسین تطبیق شي د خبرونو پای
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او د 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نن او وضعیت پروګرام اوري په دې پروګرام کې معمولا مونږ د هر سیمې د حال او احوال په اړه کې رپورټونه لرو یا د مختلفو مسالو په اړه کې رپورټونه لرو او مرکې لرو نن خو یو خبر را ده مخکې هم معمول اعلان مې وکړ چې د پخوانی حکومت له خوا هندستان ته چې د لنډ وخت لپاره یعنی نظامی زده کړو لپاره څوک استول شي وو هغه افغان افسران اوس فارغ شوي دي خو د فراغت نه وروسته دي هلته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي مقصد مې هندستان دی په هند کې د زده کړو نه وروسته دوی اقتصادي ستونزې لري او دوی سرنوشت نه لري د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حق لمنګ ته رپورت را کړی دی اول دا رپورت ووري خبرونه ادامه لري
یو شمیر هغه پوزي صاحب منصبان چې په خاني حکومت لخوا د لړمحالو پوزي ذکر د پاره هندستان ته استول شوی وای چې ذکر د بشپړې دورسته د یو ناسرګن برخلیک سره مخ شوی دی. د شمیر پوزي صاحب منصبان چې وای د طالبانو د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا د کابل د نیولو 15 ورځې د مخه د هندستان په پوزي روزلیز مرکزونو کې د مسلکي ذکر د پاره دغه هیواد ته تللی وو. اوس د ذکر د بشپړې دورسته د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هیڅ کوم ور سره مرستې ته چمتو نه دي. یو د دغه صاحب منصبانو امریکا کاغښنل اړیو ته ویل چې خپل سوزي په نیو دیلی کې د افغانستان د سفارت سره هم شریکی کړی دي.
زه د افغانستان د پخوانی حکومت یو تن د ملي اردو بریدمل او همدارنګ پلسګون نور افسران او بریدملان د هندستان هیواد د بلنې سره په یو لن مهارت بورسې ته راغلی وو. مونږ ټول خپل زکړه په بریالیتوب سره تر سره کړی دي، خو اوس مونږ ټول په ډیر خورا ستونزو سره مخ یو. نه د خوړلو او نه د اوسېدلو پیسې لرو. همدارنګ زمنګ کورنۍ په افغانستان کې په ډېر بد حالت کې شپې او ورځې تیروي. هیلمند يم چې زمنګ غاک د هندستان او همدارنګ بهرنۍ چارواکو ته ورسوي چې زمنګ حالت ته توجه وسی.
همدارشان یو بل څه منصب امریکا غاک شنل اړیو ته ویل چې د افغانستان د تیر حکومت لخوا د هندستان پر رسمي بلنه په سلګل پوزیان تلندې مودي پوزي تبرینونو او ذکر د پاره هندستان ته سوال شوی. هغه ویل د افغانستان د دولت له رنګېدو وروسته د ملي اردو په سلګل افسران او برید ملان بې سرنوشته پاتې شو او د هند په پارکونو او خارونو په کوڅو کې ورځې شپې تیرو او په ډېر بد حالت کې یو. همداشان په افغانستان کې زموږ کورنۍ هم په ډېرو بدو اقتصادي حالاتو کې ګیر شوي دي. دغه پولیس منصبان ویل چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ته مراجعه کړي خو تر اوسه ورسره لازم مرسته نه ده شوې. په هندستان کې د افغانستان سفارت د دغو افغان پولیس منصبانو د وضعیت په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. طالبان اسلامي امارت د افغانستان د تیر حکومت ټولو ملکي مامورینو او پوځي افسرانو او پرسونل ته عمومي اپا اعلان کړي، خو تر اوسه دغو منصبانو د برخلیک په اړه چې بهرنیو هیوادو ته د پوځي زده کړو لپاره تللي څه نه دي ویلي. د افغانستان تیرو حکومتونو د هندستان سره ستراتیژیک امنیتي تړون لاسلیک کړی و چې له مخې دغه هیواد افغانستان سره د نورو پوځي مرستو ترڅنګ هر کال په خپلو پوځي روزنیزو مرکزونو کې په سلګونو د افغان پوځي منصبانو او بریدملانو ته د لنډې مودې لپاره روزنه ورکوله.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د طالبانو استازو د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې ویلي دي چې حکومت ټول شموله ده او د پخواني نظام لکتر لګه 1500 زره مامورین ورسره په کار بوختي. نړیواله ټولنه په داسې وخت کې د طالبانو نه د ټول شموله نظام د جوړولو او بشري حقوقو ته د درناوي غوښتنه کوي چې محلي طالبان د پخواني حکومت د ټولو مسلکي مامورینو نه غوښتي دي چې خپل کارونه ته بیرته ستانه شي او د افغانستان په دغه بد وضعیت کې د همکارۍ لاس ورکړي. دا څومره امکان لري کې دې شي نشي کېده په دې حق له راپورټ اساسي پام را اړو.
د افغانستان اقتصاد مخ په زوال دی او ولس د بیساری فقر او لوګي سره مخ دی. د همدی لوی اندېښنو په وخت کې چې پوری طالبان د ټولو هغو ملکی کارکونکو چې په پخوانی حکومت کې مامورینو وغوښتنه کوي چې بیرته کارونه تستانه شي.
د خلکو ضرورت ته د وطن خلک دي، نو دا سم نشي کېدای چې ټول نظام بدل شو ټول خلک لري شي. دا د وطن خلک دي نو باید دغه کار وکړو او مسلکي خلکو نور هم خپله لرو. په دې نظام کې مسلکي خلک شته، روزل شوي خلک شته، د محصلینو کې قربان کې شهاده د کار وړتیا لري او موږ ټول نه په شریکه باندې کار اخیستی او کار روان کړی.
د طالبانو د تیری دورې وروسته د تیرو شلو کلونو موده کې افغانستان د یو غیر قانوني محدود اقتصاد نه په یو لوی میلیارډري اقتصادي سیستم بدل شو چې اساسي برخه یې مرسته کوونکي دولتونه او نړیواله سوداګري وه. طالبان چې د اطرافي ملایانو جوړ تحریک دی هڅه کوي که درامنځته شوي بدلون سره ځان برابر کړي. د ننګرهار په ګمرک ریاست کې پخوانی مامورین او د طالبانو نمائندگان په ګډه د هغو سوداګرو نه مالیه او ګمرکات ټولوي چې افغانستان ته اموال او خوراکي مواد واردوي.
پخوا چې په افغانستان کې یو حربي جنگ و، اوس موږ اقتصادي جنگ سره خصوصا نړیوال او د دې پراس کې د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان د خزانه 9.15 میلیارد ډالر کنګل کړی دی او دا مستقیمه تاثیر لري په خصوصي سکتور سوداګر او صنعتکارانو او پټي ټکچا په عام بازار باندې اغیز کوي.
په 13 اگست میاش کې د طالبانو واک تر رسیدلو سره په یو ناڅاپي باندې په افغانستان بهرني کومکونه بند شو. په دې لګښتونو کې 50% کورنی عواید حساب دي او 50% دولتي مصارف چې د مامورینو معاشونه هم پکې شامل دي. په 2019 کال کې د پخوانی حکومت ټول لګښت نشته 11 میلیارد ډالر ته رسیدو. په افغانستان کې وچکالی په زیاتېدو ده او ملګرو ملتونو داسې وړاندوینه کړې ده چې کیدلی شي تر 90% پورې د افغانستان ولس د فقر د کرښې لاندې حالت ته لاړ شي او سختې ولګې سره مخامخ شي.
کچیر نړیوال خصوصا د امریکا متحده ایالات خپل دغه تحریم بیرته وانخلي او نړیوال د افغانستان سره د بشري مرستو ترڅنګ اقتصادي پیاوړتیا کې برخه وانخلي، موږ دغه ورسته به شاهد اوسو چې افغانستان یو ډېر اقتصادي بحران او نوښتین سره بلاس په ګروان وي.
متحده ایالاتونو په طالبانو باندې د بندیزونو په سلسله کې د افغانستان په میلیارډونه ذخیره شوی ډالر کنګل کړی دی. په دې کې د افغانستان د مرکزی بانک او تجارتي بانکونو نقد پیسې او نور شتمنۍ شامل دي چې طالبان نشي کولای په مالی امکاناتو نړیواله راکړه ورکړه وکړي. حکومتي چارواکو، معلمانو او نور ملکی مامورینو ته د تیرو 2-3 میاشتو رئیس ماشونه نه دي ورکړل شوي. اکثریت خلک د خپل کور کالی او اموال پلوري یا د ګاونډیانو او خپلوانو پور اخلي چې د ورځني ژوند چاره وکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 11.1515 باندې واورئ.
مونږ د امریکا غک آشنا رادیو نه غږیږو. د نن او وضعیت پروګراموي درنو اړیدونکو، پاکستان د افغانستان سره د سوداګرو لپاره یو لړ سهولتونه برابر کړې دي. د تورخم او غلام خان سرحدي لارې پرانستي دي، مګر د چمن سپین بولډک لار لا هم د دوړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره تړلې ده. په عین حال کې افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د تړون د تمدید نیټه هم بل میاشت پای ته رسیدي. دا بل مسله ده. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال کرام شینواری په دې حقله د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د خونی د مرستیال خانجان الکوزی سره مرکه کړې ده. لیمرکیته ستاسو پام را اړو.
کابل ته د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د سفر وروسته پاکستان افغان سوداګرو پانګوال ته یو لړ سهولتونه اعلان کړي.
دا سفر چې کوم یو ښه کاري سفر و، تېر یو هفته کې خو معلومه شوه چې خصوصا په تورخم او غلام خان کې وضع ښه شوې ده. هلته زموږ موټرې او زموږ ریلې چې ولاړې وي او خالي کانټینرې هغه واوښتلې، او اوس هم هره ورځ 2.5 سوه کانټینر د میوې په نورمال شکل روان دي. هغه چې خرابېدلې او ګنده کېدلې د هغې نه دلته دا مشکل حل شو، او دا هغه زموږ د جوین چمبر یا د اتاق تجارت مشترک هیئت چې تللی و یو لس ورځې مخکې 15 ورځې د هغې تاثیراتو په اساس باندې هم و چې مخکې د سفر نه دا کار شوی او دا مشکل حل شوی. اما په سفر کې خو ډېر تخنیکي خبرې زیاتې ونه شولې. په دې فیصله وشوله چې باید زر د افریقا غونډه دایره شي، او د افریقا په غونډه کې د افتا د قرارداد سرنوشت باید معلوم شي، او په دې کې سهولتونه پیشګینې شوي دي. د افتا تقریبا 90% موږ موافقې ته رسیدلي وو. دا 10% بعضې مشکلات سیاسي وو چې هغه باید حل شي، او په دې کې اوس وګورو چې عملا څنګه ده. نور دغه د بارډر او دغه مشکلات رئیس الوزرا هم په وزیر خارجه دا خبرې وکړلې، او موږ هم د ویزې مسله ده، د انتقالاتو ده، د ویجونو ده، د ټیکنشنونو ده، دا د دوی حواله کړله تخنیکي کمیټو ته. د دوی د فیصلې سره سم په هغه ورځ هم تورخم د مسافرو په مخ هم خلاص شو. د پرون بیرته چې چون ډېر رش و، تقریبا 3500 نفر عبور وکړو، خلک ډېر وو. بالاخره تاسیسات خرابېدل، وضع خرابېدل، دروازه بېرته بنده شوله. نن د ډېرو هلو ځلو نه وروسته یو میکانیزم جوړ شو، انشاءالله چې بیرته دروازه خلاصه ده، اوس زموږ مالونه روان دي. اما مشکلاتو نه ډکه خبره دا ده چې په بوزدک کې 15-16 ورځې کېږي چې زموږ لاره بنده ده، هم د مسافرو په مخه او هم د ترانزیت. اوس وخت د انارو دی، وخت د میلې دی، ډېر توان افغانانو ته رسیږي، هم پاکستانیانو ته، هم د دې امختم میوه ولاړ دي، خوراکي مواد ولاړ دي، دلته په بازار کې قیمتي راځي. نو دا مشکل شته، اما په غلام خان او په تورخم کې زموږ مشکلات تقریبا حل شوي دي تر یو اندازې.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تړون نیټه هم د پوره کېدو په حال کې ده. تاسو په دې اړه باندې کوم اندېښنه لرئ؟
یو دلې درې میاشتې تمدید کو، به شپږ میاشتې، دا شپږ میاشتې هم دغه راتلونکي میاشتې پورې ختمیږي. دغه اوس خو جریان لري، نو زه فکر کوم چې عاجل باید غونډه دایره شي تر څو چې بل قرارداد یا امضا شي یا بیرته تمدید شي دا قرارداد. او که تمدید نه شي دا ډېره جدي ستونزه ده، او موږ ته به ډېر زیات تاوان را واوړي، ځکه زموږ مالونه په لاره دي، کښتیو کې دي، او څه په کراچۍ او پورټ قاسم کې پراته دي. نو که دا قرارداد نه وي، بیا ډېره ستونزه پیدا کېږي. او علاوه د دې نه، زموږ صادرات وخت دی هندوستان ته، هندوستان ته تازه میوې او وچه میوه د واګې د لارې نه لیږو، او همدارنګه زموږ شوکانه یا تلک دا ډېر په لوی اندازه باندې خارج ته، چین ته او هند ته روان دی د کراچۍ د لارې نه. نو که دا ترانزیت قرارداد سرنوشت معلوم نه وي او بند شي، دا یو جدي بله ستونزه ده. زما هیله دا ده چې دا ډېر زر د دې سرنوشت معلوم.
څو ورځې وړاندې د افغانستان او پاکستان سرحدي چارواکو د چمن سپین بولده د لارې د خلاصېدو لپاره یو غونډه وکړه. د لارې د نه خلاصېدو علت څه کېدای شي؟
وزارت چې اتاق تجارت د بولدک او د قندار مرکزي اتاق ته ورکړی، هغه دا دی چې کوم برخورد چې پاکستاني افسرانو د ښځو ماشومانو اطفالو په مقابل کې چې سرحدي عبور کوو، د دوی په مقابل کې کوم برخورد کېدو، دا ډېر زیات زشت او انساني نه و. نو طالبانو په وار وار دوی ته اخطار ورکړو چې دا برخورد تاسو داسې مه کوئ، خلک مریضان دي، خلک تکلیف دي، خلک مړه کیږي. بالاخره طالبان مجبور شو بارډر یې بند کړ. نو په دغه حالت کې خو د ملت عمومي حق ته طالبان حق په جانب وو، خو اوس چور سره کېناستل. طالبان بعض شرطونه لري. زه فکر کوم چې طالبانو هیله دا ده، دغه شل کاله د پخواني حکومت سره تاسو گزاره کړې وه، او د لوی قندهار په تذکره باندې او د بولدک او د چمن او همخته د کوټې په شناختي پاس باندې دغه سرحدي خلکو عبور مرور کوو، اوس هم ورته اجازه ورکړه. اما ګومان کوم چې پاکستان طرف دا خبره نه مني چې ټول باید پاسپورټ واخلي، ټول باید ویزه واخلي. نو لوی مشکل په دغه دی، دا تر اوسه پورې نه ده حل. نو که دا حل نه شي، نو فکر کوم چې مشکل نه حلېږي. نو ګر چې پاکستان طرف دا خبره کړې وه چې موږ به گذشت وکړو، تنها د بولدک او دغه سرحدي د قندار د خلکو دپاره به دا لاره خلاصه کړو، اما تحریک د طالبانو وایي چې نه، دا کافي نه ده، او دا ټول خلک هلته کاروبار لري، د لوی قندار تذکره باید ومنل شي.
د مرکې نه مننه.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خوست د روغتیا د چارو مسولین ویلی دی چې په دې ولایت کې د 15 کلنې نه د کم عمر ماشومانو لپاره واکسین تیار دی، او د کمپین په پیلېدو به په ټولو ولسوالیو کې شاوخوا 3,00,000 ماشومان واکسین شي. اخو د خوست یو شمېر رسیدونکو هم د پولیو یا ګوزن کمپین د زر پیلېدو غوښتنه کړې ده چې ماشومان له دایمي معلولیت نه وژغورل شي. د امریکا غږ همکار منیر بهار د خوست نه راپور ورکړي.
د پلیو ناروغي د مخنیوي کمپاین په پیل سره به د خوست په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 3,00,000 ماشومان واکسین شي. د روغتي چارواکو په وینا چې د واکسین درېدلې بهیر پیل تای، خپل چمتووالی بشپړ کړي، او ټول رضاکاران به د واکسین په 3 ورځو کې زرګونه ماشومانو ته د پلیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي. د خوست د روغتي ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد دین محمدي وایي،
د خوست په سطحه موږ پلان لرو چې د خوست په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول د 15 کلونو ټیټ ماشومانو ته چې 3,00,000 نفره ماشومان دي، هغو ته د پولیو واکسین تطبیق کړو.
بل لوری عام خلک په بیړنۍ توګه د واکسین د ځنډ پای ته رسول غواړي، او زیاتوي چې ګڼ شمېر ماشومان یې د پولیو له ګواښ خوندي نه دي، نو ځکه باید پر وخت ورته د واکسینو ټیمونه ورسیږي. د خوست اسماعیل خیل او مندوزیو یو بل تن اوسیدونکي کبیر خان امریکا غږ ته وویل چې دا ځل به یې د ولسوالۍ هغو سیمو کې هم د پولیو واکسین تطبیق شي چې وړاندې به پکې یو څه محدودیتونه موجود وو.
رښتیا خبره ده چې په خو وختونو کې چې کله به واکسین تطبیق کیدل زموږ په ولسوالۍ کې په ځینو مواردو کې البته محدودیتونه وو، خو اوس د امن فضا رامنځته شوې، امنیت د ډاډ وړ دی. زه فکر کوم چې هیڅ نو ستونزه به د واکسینو د تطبیق په اړه چې راتلونکي کې تطبیق کیږي کوم ستونزه موجوده نه وي.
زه جاوید د خوست ولایت څخه یم. خوست کې په لکاو ماشومان دي، لیکن هر کال دوی واکسین کده، اوس د واکسین د پروګرام نه بے برخ دی. می غوړو چې زرد پروګرام چلان کی، ځکه چې موږ ماشومان د واکسین د پروګرام نه پوتې کیږي، بے برخ کیږي. تقریبا زمونږ په کور کې دوی دروش نه پر ماشومان دي چې پینځو کلو نه کم عمرونه لري.
افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو یا ګزن ناروغي لا هم پکې د ماشومان ژوند ګواښي. ټاکل شوې ده چې د ټول افغانستان په کچه د پولیو د مخنیوي کمپاین د روان میلادي کال د نومبر په 8 نیټه پیل شي، چې لمخې به یې سلګونه زره تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین ورسیږي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
چلنده د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، سپینمانی وایي د متحده ایالاتو د امراضو د وقایي او مخنیوي مرکز د تایید سره سم به د 15 تر 18 کلنو ماشومانو ته د کورونا واکسین کولو لړۍ پیل شي. مګر بل پلو په دې وروستیو وختونو کې د متحده ایالاتو یوې مشورتي ډلې په متفقه توګه د 18 کلنو نه پورته خلکو لویانو لپاره د کووید 19 په ضد د جانسن اند جانسن واکسین بوستر یا دریم دور واکسین تایید کړی دی. دا اقدام چې په متحده ایالاتو کې شوی دی، د واکسینو عوامي روغتیا د مقرراتو د یو تود بحث بڼه غوره کړې ده. په دې هکله رپورت واوري روسه رازو نورو مسلو ته.
د کووید 19 په وړاندې د جانسن اند جانسن واکسین چې یوازې یو دوز لګول کېده، تیره اونۍ دغه واکسین د بوستر دوز د تاییدېدو هلې ځلې یو ګام مخته ولاړ. د خوراک او درمل د ادارې د مشورتي ډلې د متفقه رای نه وروسته اوس د واکسین د دغې ادارې د تاییدېدو انتظار کوي. سلاکارانو هغو مخ په زیاتېدونکو اندېښنو ته اشاره کړې ده چې یو عمومي نظر هم دی چې د وخت په تیرېدو سره د جانسن اند جانسن واکسین د فایزر او موډرنا واکسینونو په پرتله د وایرس په وړاندې لږ محافظت لري.
With the data that they're seeing
د هغه معلومات له مخې چې دوی د معافیت د کمیدو په اړه ورته ګوري، او همدارنګه د خلکو په مختلفو عمرونو کې، او هغه معلومات چې موږ له اسرائیل څخه ترلاسه کړي ښایي چې حتی په یو ځوان ګروپ کې د مثال په توګه له 40 کلن نه تر 60 کلن پورې د بوستر واکسین اخیستل ډیر ګټې لري.
ډاکټر فاوچی زیاته کړه چې امریکا به د واکسین په سپارښتنو کې تعدیل راولي. د هیواد په ځینو برخو کې د عامه او خصوصي دفترونو د کارمندانو لخوا د واکسین د اجباري کېدو په وړاندې لاریونونه شوي. د واشنگتن ایالت د بوینګ دغه شرکت یې یوه بیلګه ده. د ټکساس جمهوري غوښتونکي والی ګریګ آبت په دې وروستیو کې یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې د واکسین اجباري کېدل منع کوي. دا فرمان د ولسمشر جو بایدن له هغې غوښتنې څخه سرغړونه ده چې د ټولو شرکتونو لپاره چې لږ تر لږه 100 کارمندان لري واکسین اجباري کوي، او یا باید د کرونا منظمه آزموینه وکړي. د ارکنساس جمهوري غوښتونکي والی آسا هچنسن وایي که څه هم هغه د فدرالي حکومت لخوا د وضع شویو فرمانونو سره مخالفت لري، خو د شرکتونو لخوا د اجباري واکسین د مخنیوي ملاتړ نه کوي.
ایالتي چارواکي ځینې وخت وایي چې شرکت باید د دې صلاحیت ونه لري چې په خپلو کارمندانو واکسین لګول اجباري کړي. زما په نظر دا هم غلطه لار ده. دا د یو بحث د رامنځته کېدو لپاره عملي کار نه دی، خو دا اصولي هم نه دی.
په ورته وخت کې د خوراک او درملو د ادارې د مشورتي ډلې سپارښتنه به په هغو خلکو باندې عملي شي چې عمرونه یې له 18 پورته دي، او د جانسن اند جانسن واکسین یې لږ تر لږه 2 میاشتې مخکې اخیستی وي. دا اقدامات له هغه وروسته ترسره کیږي چې سپینه ماڼۍ په اګست میاشت کې د کورونا ضد د دریم دور واکسین د یو ستر او پراخ کمپاین اعلان وکړ.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نن او وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو د روغتیا نړیوال سازمان د هغو تورونو د څیړل د پاره تګلاره جوړه کړې ده چې وایي د دې سازمان ځینې کارکونکي په کانګو کې په ماشومانو باندې په جنسي تیریو تورن دي. په دې کسانو دا تورونه د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د وبا د خریدو په وخت کې لګول شوی وو. لیسا شلاین د جنیو نه راپور راکړی دی چې نظرانه یوسف زهیل ولی
یو خپلواک کمیسن چې دغه تورونو د سیړلو لپاره رامنځته شوی او د سپتمبر په 28 باندې خپل رپورت وړاندې کړو. دغه رپورت وایي چې زری نړیوال او ځایی کارکونکو د 2013 نواخله د 2000 کال په جریان کې چې کله د ایبولا ناروغي رامنځته شوی و دغه مهال دوی په لسکونه مېرمنې دې ته مجبور کړی وي چې ترینا جنسي ګټه واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره پلان جوړ کړی دی. ډبلیو ایچ او وایي چې دغه پلان د اصلاحاتو یو لړۍ په ګوته کوي چې هدف یې دا دی چې په راتلونکي کې که دغه ډول پیښ وشي نو مسؤل کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویاند طارق جساروچ ویل چې هغه دغه ډول چلند هیڅ نزغمی هغه وای د روغتیا نړیوال سازمان لا د مخه په دغه اړه باندې اقدامات کړی دي. هغه ویل
WHO has terminated the contracts of 4 people identified as perpetrators who were still employed by WHO when we received the report of independent
WHO د هغه سلورو کسانو قراردادونه ختم کړل چې د WHO سره یې لا اوس هم کار کوي. ځینې کسان بیا د سی او چې هغه اوس د ډبلیو ایچ او سره کار نه کوي. دوی ملګرو ملتونو ته د هغه کسانو نمونه ورکړي دي چې دغه تورونه پر لګول شوې دي چې په آینده کې هغه د ملګرو ملتونو په هیڅ یوې ادارې کې ونک مارل شي. جاسر ویش دا هم ویل چې هغه کسان چې دغه تورونه پر لګول شوې دي د هغه نمونه د کانګو دیموکراتیک جمهوریت چارواکو ته سپارل دي. جاسر ویک ویل
All staff who are deployed to the DRC for Ebola or recruited in the field are briefed on how to prevent sexual exploitation and abuse. They have signed the interagency code of conduct on this matter and completed the mandatory training.
ټول کارمندان چې اوس د ایبولا د مخنیوي لپاره کانګو ته لیږل کیږي هغه ته د جنسي زورونو او د استحصال د مخنیوي په اړه باندې معلومات ورکړل شوې دي. هم په دغه لړکی هغه ځینې اسناد هم لاسلیک کړي دي. موږ دغه معلومات ډرایورانو او محافظینو ته هم ورکړی دي چې زموږ سره کار کوي. ډبلیو ایچ او وایي چې د هغه کسانو سره چې د جنسي تیری پښو دي ورسره پورا صحیح او مالی مرستي کوي. اداره وایي چې کله د جنسي تیری په نتیجه کې ځینې ماشومان زیږیدلی وي هغه ورسره په بشپړ توګه مرسته وکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ صفې 15.15 باندې واوري.
درنو اوریدونکو د قندهار د ولایت اوسیدونکو وایي چې د ماشومانو د ګوزند واکسینو په اهمیت پوهیږي او معلومات زیات شي بي. صدیق الله صدیقی راپور ورکړی دی.
د جنوب د نور ولایتو ترڅنګ په کندهار ولایت کې هم تر 50 کالو کښته ډیر ماشومان له واکسین څخه پاتې شوی دي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې ماشومانو ته د پولیو واکسین نه تطبیق اندیشمن کړي دي ځکه دوی ویره لري حسینه چې کوچني ماشومان په ګوزړ ناروغي اخته شي. د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو سناولا په دې اکله داسې وایي
د واکسین ټیمونه لا هم په لیرو پروتو سیمو ته نه دي تللي. د زیاتو ماشومانو د واکسین مرحله تر اوسه بشپړ شوی نه ده. زموږ غوښتنه دا ده چې دا پروسه ولسوالۍ ته وغځول شي تر څو د لیرو پروتو سیمو ماشومان هم د واکسین د دې دوو څاڅکو څخه برخمن شي او د دغه خطرناک ناروغي څخه وساتل شي.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د امریکا غږ د نن او وضعیت نننې پروګرام سودقه خو کې سوشي بو کې درنوریدونکو پاتې رسیدل لږ وخت پاتې دي. مګر نن ونه شکر چې د تخنیکی مشکلاتو له کبله د مېرمنو سره البته ارتباط نیسو او پرې شو په ځنو ټاکلو مسلو باندې خبرې وکړو. د خبرونه پایته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضرې وو. ستاسو غږ پروګرام لرو.